په خبر کې د مازیګر 15 بجې شوریدم کو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساتخ خبرونه په دې خرینه غړای کې زما هارون بادشاہ سلاپونه ومني په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستانیو همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې درورو خبرونه له مجید بابراو.
ستړي مشي لومبه د مشال خبرونو سره ټکی د شمالي وزیرستان لوی جرګې د حکومت نه خپل سیمو ته زر تر دره د ستنې د غوښتنه کړې ده. د قبایلي سیمو نو لس پارلماني غړو د خپل سیمو د پرمختګ لپاره په ونو کاتي چارټر اف ډیماند اتفاق کړی دی. ملګري ملتونه وایي یورپ ته هر ورځ د بالکان هیوادونو له لارې 3000 تاریخي وطن داخليږي. اوس د مشال خبرونو تفصیل. نن په بنو کې د شمالي وزیرستان سره د تعلق لرونکو قبیلو مشرانو یو لوی جرګې د حکومت نخپلو سیمو ته زر تر دره د ستنېدو غوښتنه کړې ده. د یادې جرګې مشر چیف اف اوتمانځه ملک نصر الله مشال ریډیو ته په جرګه کې د شو پریکړه په اړه وویل
ټول وزیر او دا داوړ ټول ایک منځایر بلی وی او میر مرکا غونه په یوه شوا ان شاء الله په دا تلویر پیندور دي کوم میر مخکې کا دام دي او میر یو مخصوص کمیټي جوړوي دا سه په تلویر په دیس کا سو موجود وي. آ کمیټي مخکې بیا یې د وزیرستان دیو پاسې کی سه پاشا طریقہ او عمل سره په عزت سره پیټه دي.
په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد پاکستانی پوز ته ضربې اجازه په نامه د عملیاتو لامل د محل سلس لکه خلک دی کور دي. د خیبر قبایلی سیمه د قومي اسمبلی غړی حاجی شاجی ګل وایي چې دوی د قبایلی سیمه د پرمختګ لپاره یو ونو کاتي ایجنډا جوړ کړي چې د منځوري لپاره به ډیر زر حکومت ته وړاندې کړي. نو موري پرون له مشالې جو سر په ځانګړي مرکه کې وویل چې به د ونو کاتي ایجنډا کې د قبایلی ولس خپل سیمه ته بیرته ستنول، آرټیکل 220 وسل ختم ختمول او فاټا ته د صوبي حیثیت ورکول او یا بلې صوبي سره یو ځای کول شامل دي. حاجی شاجی ګل زیاته کړه
یا فاتا کې الیکټډ ایگزیکټو کونسل سټیټس ورکړی شي په ان ایف سی او ایرسا چې فاتا له نومنده کې ورکړی شي. یو نوټ غونډې په د آرمی فاتا کې فاتا رېجمنت مترف کړی شي. فاتا کې د کرپشن او دهشتګردۍ د ختمولو لپاره د فاتا کې نارضایتي او پرمټ سیستم د ختم شي. په بارډر باندې چې کم انکم دی او نو کم انکم دی دا د قانوني کړی شي. د پی ان ډی او فاتا لاین ډپارټمنټ پارلیمنت الیکټډ چې کم نومنده ګاندي ته دوه مته چې کړی شي.
حاجی شاجی ګل زیاته کړه که حکومت د دوی دا ونو کاتي ایجنډا ونه منله نو د قبایلي سیمو د خپلواکۍ لپاره به د ولس په کچا یو تحریک شروع کړي. د مومندو قبایلي سیمې د پړانګار مشرانو د پاکستانی حکومت غوښتنه کړې ده چې په سیمه کې د ترقیاتي منصوبې پراخې کړل شي. د پړانګار د اوتمن خېلو قبیلې مشرانو پرون په یو غونډه کې د یو جرګې پر مهال وویل چې د تعلیم، صحت او د سړکونو منصوبې پراخولو سره د ملکنډ ایجنسۍ پورې سړک او بندونه جوړ کړل شي. په دغه موقع پولیټیکل ایجنټ وقار علي خان جرګې ته وویل چې د بجټ زیاته برخه به پړانګار ته ورکوي. د حکومت په راتلونکي کې د مومندو ایجنسۍ لپاره نورې پروژې هم په پام کې نیولې دي. نن په راولپنډه کې د پاکستان د پوز مشر جنرال لاهل شریف او د امریکای د مرکزی کمانډ سینډ کام مشر جنرال لایډ آستن ترمنځ ملاقات شوه. د پاکستان د پوز مطبوعاتي څانګې د آی ایس پی آر لاړخه جاری شوې خبر پاڼې تر مخه په دې ملاقات کې خپل منځي امور او د منطقې د سکیورټي په حالاتو خبرې اترې شوې دي. د آی ایس پی آر په وینا جنرال لایډ آستن د ترهګرو پر ضد د پاکستاني پوز د عملیاتو او د امن کوششونو لپاره د پاکستان د کردار ستاینه هم وکړه. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې پوځیان یې په مساکله کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد په عملیاتو بوخت دي او در بعد ولسوالۍ د مخالفینو له وجوده پاک شي. د دفاع د وزارت د دریس پس له هغې راغلی چې په ولسي جرګه کې د هلمند استازو ته مساکله ولسوالۍ له سختو جګړو وروسته د طالبانو لاسته د ورتلو پخلی وکړو. په دې جرګه کې د هلمند استازي او د کورنۍ امنیت د کمیشن مرستیال عبدالحی اخونزاده وایي چې په مساکله کې افغان امنیتي ځواکونه تر سختې محاصرې وروسته شاتګ ته اړ شول او دا ولسوالۍ طالبانو ته ورپرې خوده. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د افغانستان د کډوالو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی ویلی دی چې افغان کډوال تر دوه نورو کلونو پورې هم په پاکستان کې پاتې کېدای شي. د افغان ولس مشر د دفتر څخه پرون مشال لیډیو ته په ترلاسه شوې خبر پاڼه کې د سید حسین بلخي په حواله ویل شوې دي چې له پاکستانی چارواکو سره په یو غونډه کې تر دوه کلونو پورې په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو د مودې په اړه پریکړه شوې ده. خبر پاڼه جاتوي په دې غونډه کې ولس مشر اشرف غنی وویل چې د کډوالو د راستنېدو حالت په کتو سره باید ټول وزارتونه په دې اړه د بیړنو حالاتو لپاره لازم چمتووالی ولري. ملګرو ملتونو پرون ویلي دي چې د بالکان هیوادونو له لارې یورپي هیوادونو ته د تلونکو کډوالو شمیره د ورځې په حساب 3000 ته رسیدو امکان ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویلي دي امکان ده چې د یونان څخه د مکدونیا له لارې هر ورځ شاوخوا 3000 کډوال تیریږي. د کډوال د منځني ختیځ او د نورو هیوادونو څخه د جګړو او د بنیادي سهولتونو نه لرلو له وجې یورپ ته ورځي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویاند ملیسا فلیمنګ وای دوی نه ویني چې په راتلونکو میاشتو کې به د کډوالو راتلل ختم شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ویلي چې د حقانی شبکې د مشر یو ورور عبدالعزیز حقانی د ترهګرو په نړیوال دانګړي لیست کې شامل کړی دی. د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی چې په دې ورستو کې د طالبانو نوی مشر مولا اختر محمد منصور خپل مرستیال ټاکلی دی. لړیری مدیر هيسي د واشنگتن لخوا د ترهګرو په نړیوال فهرست کې شامل دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې عزیز حقانی د سو کلونو راهیسي د افغانستان د حکومت پر ضد د بریدونو په پلانولو جوړولو او ترسره کولو کې لاس لري او د بل ورور بدرالدین حقانی د مرګ وروسته د حقانی شبکې د ټولو لوی بریدونو ذمہواری منلې دي. امریکا د عزیز حقانی په اړه د معلوماتو ورکولو په بدل کې د 15 میلیون ډالرو انعام هم اخوده ده. د مشال خبرونو پای او تاسو ته د موسم حال او د کرنسو بای د مونږ همکار احمد الله وړاندې کړی.
د پیښور د کرنسی بازار نه اخستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر 104 روپۍ 40 پیسې اخستل کیږي او 104 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 109 روپۍ او 109 روپۍ 40 پیسې، یو پاون 114 روپۍ 13 پیسې او 114 روپۍ 80 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 13 پیسې او 28 روپۍ 60 پیسې، یو سعودي ریال 20 روپۍ 60 پیسې او 20 روپۍ 90 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 60 پیسې او 1 روپۍ 20 پیسې او 288 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي. 208 غاتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوست موسم حال د موسمیاتو محکمه وینا تر مخه سبا د زیارت پورز د پیښور په یو نیمځای کې د باران کې دوه امکان دي. د بنو په یو نیمځای کې به اوریزه خوري وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 13 شو کم نه کم 40، په بنو کې به زیات نه زیات 14 شو کم نه کم 22 او په کوټه کې به زیات نه زیات 14 شو کم نه کم 14 ډیګری سینټی گریډ وي.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د شمالي وزیرستان د شاوخوا ټولو قبیلو مشرانو پرون یو واری بیا د یوې جرګې له لارې د پاکستان حکومت غوښتي چې خپل کورونه ته په بایزت توګه زر تر زره بیرته ولیږي.
ڈی پیس په عزتمنه طریقه نقل کول خو زر کې په وختینه چې په دوه درې کوله دا مطالبه به موږ مخته.
خلخوا د پاکستان په پارلمان کې د قبایلی سیمو د خلکو استازي په خپلې پرونی غونډه کې پر دې سلا شوي چې د قبایلو پر مسلو به له حکومت سره جدي خبرې کوي.
خاصا پشتیم لین باندې راوستلو لپاره یو عوامي ایجنډا موږ حکومت ته اوس وړاندې کوو.
او ایشیایي ترقیاتي بانک د پاکستان لپاره د مالی مرستو یو نوی پیکیج منظور کړی دی. خو د اقتصادي چارو یو پوه د دغو مرستو د پاکستاني وګړو په ګټه نه تمامېدو لامل داسې په ګوته کوي.
کوم پیکیج وی ورکړي هغه کمپنیان چې وي هغه بنیادي طور باندې د فوج وي هغه جواب دی نه دی پارلیمنت ته، لہذا هغه پکې خوري پیسې.
یو شمېر نور رپورټونه هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. دا همورنی رپورٹ د شمالی وزیرستان د اوتمنځي وزیر مشرانو پرون د خیبر پختونخوا په بنو کې په بللې وجرګه کې د وزیرستان د شاوخوا چې د وزیرستان د شاوخوا ټولو قبیلو مشرانو یا غړو ګډون پکې کړو. د پاکستان حکومت یو وار بیا غوښتي چې کورونو ته دی په عزت سره بیرته ستانه کې. د جرګې مشرانو هوټ کار کړل چې د خپل ستونزو هواري لپاره به ګډې هڅې کوي. لسیمې د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر رپورٹ را کوي.
د وزیرستان مختلفو قبیلو مشرانو درې مطالبه وړاندې کړي چې د کډوالو زر تر زره په عزت سره واپسی، حل تخکیل خلکو مشکلات لری کول او پرم ناجوند او د توانونو ازاله شامل و. د جرګې مشر چیف افوتمانزای ملک نصر الله وزیر مشال ته د جرګې په اړه وایي
چې
زمير ټول وزیر او دا وړ ټول اطمینان ظاهر ولې وی او میر مرکا غونه په یوه شو ان شاء الله په دا تلویر پیندور چې کوم میر مخکې قدم دي او میر یو مخصوص کمیټي جوړوي دا سه په تلویر په ځس کا سو موجود وي ا کمیټي مخکې بیا موږ د وزیرستان د واپسې کی سه په شا طریقہ او عمل سره په عزت سره پیښته دي
ملک حبیب الله وای د درې مطالبه پوره کول غوښتنه کړي او دل لپاره باخ په له هسه جاری ساتي
کتواړه د وزیر د ټول قبيله په شمول موجود دي میږه درې خبره مطالبه کی چې به عزت وزیرستان او وزیرستان ته چې کوم خلک عادي کین کای نه کړ شوای دا د هغه پرمنو وخت لري کړل او دلته ای ډی پی زه د پرمنو وخت لري کړل او د خپل حقوق ور کول او بل ای ډی پی په عزتمنه طریقه نه کل کول خو زر کی په وخت لري نه چې په دوه درې کوله دا مطالبه به موږ مختوري هر چې د کوم ځای پیروا اسلام اباد ته پیروا
ملک شاهزاده وای کاوتمان زای ټولی یو او متفق شي نو غوښتنه به و منل شي خود د پوینا نن اوتمان زای سره یو شوی نه دی
ای ډی پی ز تکلیفات او د وطن ته به یی په دا باندې سره راځي دی خو مش اتحاد اتفاق د ښه کوم دان دی لشي دغه په وجه سره نش سره یوتای شي چا سره نو سنات شي ویل او دا بحال خو مزورین دا بحال خو او عوام د خپل ذهن ته
دا یادونه دا چې شمالي وزیرستان اوتمان زای مشرانو دغه تر ټولو لویا جرګار بلل شوی و چې د وزیرستان هر قبیله مشران پکې موجود ول دوی غوښتنه وکړي چې د دوی ستونزو لری کولو باندې د دولت غور وکړي او جایز مطالبه دی ومني عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
دا مشال ریډیو دا
د کوزم مندو د یک غون تحصیل د پلانګ غار مشران د پاکستان حکومت غواړي چې د غوی په کلو کې پرمختیايي کارونه پیل کړي دي مشرانو پرون په وجرګه کې د خپل سیمه د یو شمېر نیمګړتیاو یادولو ترڅنګ د هغه سړک د نشټوالي ستونزه هم یاد کړه چې کول شي یک غونډ او نور شاوخوا سیمې له ملکن سره ونه خلوي جرګې ته په وینا کې د مومندو پولیټیکل ایجنټ د سیمې خلکو ته ډاډ ورکړل چې د ستونزو د حل لپاره به لازم کوششونه وکړي د شانواز ترګزی رپورټ اورو
پروند کو د محمد جن سه په یک غون تحصیل کې د اوتمان خلکو قبيله پړانغار مشرانو حکومت نه په سیمه کې د ترقياتي منصبو لکه تعلیم صحت او سړک د پراخولو غوښتنه کړي پړانغار تحصیل چې د محمد جن سه د نورو تحصیلونو نه د سواد سین بیل کړي دي ولسی د چارسري او د مونډي پلار محمد جن سه ترازي په دغه تحصیل کې که یو خو د ترهګري په ضد کلک قامت تړون شوی نو بل خو د حکومتي ترقياتي کارونو نه محروم دي فیض محمد خان چې د یادې سیمه اوسیدونکو دي په پرونه جرګه کې خبره
د ملکړی جنسي سګنې تقریبا 30 کیلومتره کې دی نو رغبه دا هغه ځای ته د سړک لښته نو کومه دا سړک چې دی د ملکړی جنسي سب او جنګي چې هغه ته کوټ احمره بابا وي ال دا ډیمارکیشن شي دا غي د پاره
زر کریم هم دغه سیمه یو بل سپینرو به دي او هغه دغه جرګې په دوران ناس د حکومتي چارواکو نه غوښتنه وکړه
د مومن جنسي د پاره ډیمونه راوتی دي نو زما پی اس ار تر افاس دی چې په پړانګار کې کم زیات ډیم د پاره موضوعي پاغي باندې مونږه تا ډیم جوړ کړی حاجی
امین رحمان نوم یې اوسپینګری وویل چې کوم محل خلک د ترهګری له وجې د خپلو سیمو نه تښتېدل نو هغوی د خپلې سیمې حفاظت کاوه او میدان یې خالی نه و پرېخه
چې د پلانګار تحصیل ارڅوک وای چې دا یو غریب تحصیل دی او ښار تحصیل دی ډیره پرځې نه کړي مونږ دې خړو پړو خلکو را پاتې دوه پاغه کوم او د حکومت باندې چې هغه موږ ساتل چې ځینې بي ځاتن شو زه خدای ربان دې رحم وکړ
په دې مقدمه محمد جن سه پولیټیکل ایجنټ وقار علي خان جرګې ته وویل
په سره وعده چې ټول باندې خو پیمانار د سلکونو د پیمانار په بجټ کې به مونږه غټه ایسا پړنګار ته وباسو په دې سلوې کرول روپې د سې کمې چې زمونږ د محمد د ای ډی پی سره د هغه د پاسه مول گورنر صاحب راکړي په دې کې به ان شاء الله سکیمونه کیږي د پړنګار
پولیټیکل ایجنټ د مشرانو ته دا هم وویل چې د حکومت په ترقياتي منصبو کې به د محمد د جنسي هغه سیمې چې پسمنده پاتې شوې دي لکه پلانغار خوایزي او بایزي لټولو اول شامله ولې شي شانواز ترغزي مشال ریډیو محمد ایجنسی
دا مشال ریډیو دا
په کورم ایجنسی کې وروډونکو د فرقایزو شخړو لوجې د بیکورشو خلکو بیرته د غوي کورونو ته د ستنېدو عمل پیل شوې د سیمې هغه خلک چې لا هم بیکور دي له حکومت غواړي چې خپل کورونو ته د ستنېدو په کار کې مرسته د خپل کورونو ته د ستنېدو په کار کې لاغوي سرمرستي وکي چارواکي وای د کورم ټول به کور شوی خلک به په مرحله وار توګه خپل کورونو ته بیرته ولېګل شي لسیمه د مشال رادیو خبريال تارک اورغزه رپورټ راکوي
انتظامی چارواکي وایي د متاثرینو واپسی د پولیټیکل انتظامی په مرسته کیږي چې پکې تر اوسه د سلو نه زیاتې کورنۍ واپس کړی شوې. مرستیال پولیټیکل ایجنټ شاهد علي خان مشال رډیو ته وویل د واپسي دغه عمل به یو څو ورځو پورې جاري وي چې پکې لنډې وام او د کسکي علاقو شاوخوا یو نیم سل نورې متاثره کورنۍ به هم واپس کولی شي. ده وویل کم خلک په خپلې مرضۍ سره واپس تلل غواړي، هغوی سره به د پولیټیکل انتظامی لخوا په واپسۍ کې مرسته کیږي او زیاته کړه چې دوی به د متاثرینو د ستونزو په پوره ډول خیال ساتي.
For the filtered service need a three legs recom damages
په کورما کې د فرقایز شخړو له امله شاوخوا 2000 کورنۍ بې کوره شوې دي چې بګې د یوې شمېرې تر مخه 14000 کورنۍ لا هم د کډوالې ژوند په تیرولو مجبور دي. ځایي مشر او متاثره کس ملک عطاوله خان مشال لډیو ته وویل پکار دی چې حکومت زر ته زره نور متاثره کورنۍ هم خپلو علاقو کې آباد کړي، ځکه چې په کډوالې ژوند کې دوی ډېر سخت تنګ شوي دي. د دې په جواب کې مرسیال پروتوکول ایجنټ شاهد علي خان وای پړه چنار او دې سره نږدې چې د کمو علاقو متاثرین دي، هغوی به هم خپلو علاقو ته واپس کول شي او د دې لپاره د متاثرینو سره خبرې اترې روانې دي. واضح دی چې په 2003 کال کې د شیا سنی مشرانو ترمنځ په مری کې یو لوزنامه لاسلیک شوی و چې پکې یو ماده دا هم و چې د جنگونو په وجه د بیکر شو خلکو سره په بیا آبادۍ کې به مرسته کیږي. په 2013 کال کې دغه لوزنامه د عملی کې دورسته د بیکر شو خلکو واپسې په سلسله واره توګه شروع شوې ده. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو د خلکو استازو پرون په اسلام آباد کې د دوی د نوي ټاکل شوي پارلماني مشر حاجي شاجی ګل افریدی په مشرۍ یو غونډه کړې. په دغه غونډه کې د قبایلي سیمو د پرمختګ لپاره په یو ونکاتي اجنډا اتفاق شوی دی. زموږ همکار مجید بابر له حاجی شاجی ګل افریدی سره مرکه کړې چې اورېدو ته تاسو را بولم.
پدې کې موږ سېنېټران او نېشنل اسمبلی ممبرز بالکل متاثر شو او موږ یو فاټه پښتون لاند باندې راوستلو لپاره یو عوامي ایجنډا موږ حکومت ته اوس وړاندې کوو. او په دې سلسله کې زموږ د کور کمانډر سره ملاقات یې کیسرا بینک او پرایم منسټر سره پرزیدنت سره. پدې کې چې د ټولو اول خبره راغله فاټه د امن د یقیني کولو لپاره یې ریپیټ پیسې په طریقه باندې واپس دي. دویم پوینټ دی چې آرټیکل 247 ختمول دی. فاټا دی یا د سوبیس رزان کړشي یا د بیل صبح جو کړشي یا د فاټا کې الیکټډ ایگزیکټو کونسل سټیټس ورکړشي. په قبایلي علاقو کې د چار دیوارې د تقدس ته په عمل کې دوه خیال وساتل کړشي. ان اف سی او ارسا کې د فاټا له نمائندګۍ ورکړشي. په فاټا کې د کرپشن او د شتګردۍ د ختمولو لپاره د ملک د نورو شانتو سوګو غونې په فاټا کې نراداری او پرمټ سیستم د ختم شي او بارډر باندې چې کم انکم دی دا د قانوني کړشي.
اجي صاحب، آیا تاسو د دې لپاره کم یو اخیری نیټه حکومت ته ورکړې ده؟
بالکل، پدې کې به موږ هر حته زو اول خو زمون سره د خپل چکم زمون حاکمان دي دا خبره ول دي چې زمون سره هاوس ته هاوس نه بعد دي زمون سره عوام دي. عوام موږ روباسو او دا تحریک به شروع کوو او ان شاء الله تعالی پاتا ته به ازادي ورکو چې په 1947 کې کوم ازادي پاتا ته نه نصیب شوه.
حاجی صاحب، د آرټیکل 247 د ختمېدو لپاره په ایوان کې تاسو ته دوه تهای اکثریت پکار دی، نو په دې اړه تاسو په قومي اسمبلی په سنټ کې نورو سیاسي ګوندونو سره په اړیکه کې؟
بالکل، خصوص ګوندونو سره زموږ خبرې شوې دي چې کم پاتې هغه ته موږ بهګه خپل عمل جوړ کړو چې موږ کم یو لاس ایمنیز یو وراته سنټران یو موږ به په ای پی سی کو او په ای پی سی نه بعد بل راوړو او ان شاء الله تعالی چې دا بل به په دوه تهای اکثریت باندې موږ پاسو.
د پاکستان د پارلمان لغړی حاجی شاجی ګل افریدی سره مو زموږ د همکار مجید بابر مرکه اوریدا.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د کوټې په بلیلی سیمه کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرای له دفتر څخه نن د چهارشنبه په ورځ د تر اویا زیات کورنۍ بیرته خپل وطن افغانستان ته ستنې شوې. وطن ته بیرته ستنېدونکو کډوال خوشاله وو چې د کډوالې ستړې ژوند یې پای ته ورسید. خدای نور ناصر رپورټ راکوي.
خپل وطن ته خپل پدې دا سپینسری کډواله چې وایي شاوخوا درې لسیزې یې په بلوچستان کې د کډوالۍ ژوند تیر کړی، هم نن د چهارشنبې په ورځ له زامنو، لوڼو او لمسیانو سره بیرته افغانستان ته ستنېږي. خپل وطن ته ستنېدونکي کډوال چې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ لخوا ورسره مالي مرستې کېږي، د بلوچستان له بیلبیل سیمو څخه راغلي او د کوټې په بولیلي سیمه کې د UNHCR په دفتر کې سره یو ځای سوي چې تر رجستریشن وروسته به ټول په ګډه کندهار ته روانېږي. محمد نذیر چې دلته یا په بیل بیل کمپونو کې ژوند کړی، وایي خپل وطن لیدل یې ډیر ارمان دی او سخت خوشحاله دی چې د کډوالۍ ستړی ژوند یې پای ته ورسید. که څه هم وطن ته ستنېدونکي ټول نارینه، ښځې او ماشومان خوشاله وو چې نور یې وطن جوړ سوی او دوی په خوشحالۍ ور روان دي. خو د جان آغا په نامه یو ماشوم بیا وایي په بوري کې د ښوونځي ملګري به یې تل یادېږي او اوس هم ورپسې خفه دی. په کوټه کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ ویاند جویریا ترین وایي د چهارشنبې په ورځ همدا تر اویا زیاتې کورنۍ بیرته خپل وطن ته رهي سوې چې د UNHCR له خوا ورسره د سړي پر سر مالي مرستې کېږي. د ویلو وړ ده چې د پاکستان له بیل بیل سیمو څخه افغانستان ته د کډوالو ستنېدل په 2002 عیسوي کال کې پیل شوي چې لا هم تر دې دمه دوام لري. د UNHCR په خبره په یاد موده کې له بلوچستان صوبې څخه تر 6 لکه زیات افغان کډوال ستانه سوي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
څوک شته که نشته څه چې زمونږ د پښتنو تپوس وکړي او مونږ ته یو لاره وښیي.
دا ماشومه مې غوښتل چې به ما ډېر کنډه تا پورې ځان داسې ځنګول. ما دا ماشومه مې بچه خو به چپه ډېره شوه. لور مې هم د غېږ نه لاړه، برخه هم لاړه، لوپټه هم لاړه، چپل هم لاړې.
کله یې مونږ ته کارتون راکړو، اوس یې مونږ او پولیس لاس په ګروان. پولیس ته شکایت کاری کې اول دا ترته دا چې داسې بنایې.
مشال راډیو، د بېوسه او خاموش خلکو غږ.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه چارواکي وایي په پاکستان کې د میشتو غیر راجستر کډوالو د راجستریشن کار به په راتلونکو دوه اونیو کې پیل شي. بلخ د پاکستان د کورنۍ او چارو وزیر ویلي چې د افغان کډوالو پر راجستر کولو اعتراض لري. له اسلام آباد احمد الله رپورټ راکوي.
په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارتخانه کې د کډوالو چارو مشر مصری خان مومن مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې میشت د غیر رجسترډ کډوالو رجسټریشن د جولای میاشتې د 15مې نیټې نه شروع کیدونکې و، خو د څه تکنیکی ستونزو په وجه دغه رجسټریشن شروع نه کړی شو. خو دواړه حکومتونه اراده لري چې ډیر زر به دا رجسټریشن شروع کړی شي.
کله چې د سکان وزیر او سره هیات کابل ته تللی او هلته د افغانستان د مهاجرینو د وزیر سره ملاقات وکړه، په ملاقات کې دوی دا خبره نهایي کړه چې دا رجستر به خامخا کیږي او نږدې ورځو کې به شروع شي. دا ماتلیدې صرف یو تخنیکی ستونزه وه چې نادره هغه تخنیکی ستونزه لري، هغه تقریبا یو دوه هفتې حالی او شروع به شي انشاءالله.
بلخوا د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان د ګل پورس په اسلام آباد کې ایوې خبري غونډې ته وویل چې په پاکستان کې میشت د غیر رجسترډ کډوالو پر رجسټریشن ورته اعتراض دی.
منسٹر آف انٹیریئر میں نے کیبینٹ میں کہا مجھے سیریس.
داخله چارو وزیر په په هیڅ ما کابینې ته وویل چې د غیر رجسټر کډوالو د رجسټریشن په تجویز ورته اعتراض دی او زه داسې بالکل نه کوم ځکه چې دا شان بدوي ته یوه بله قانوني لار ترلاسه شي. دوی به یو خوا پیسې اخلي او په بله لار به واپس پاکستان ته راځي، ځکه چې افغانستان سره مونږه اوږده پوله لرو. نو دا مسله د افغانستان متعلق ده، نو هغوی د مونږ سره کینی او په خشن دي د کډوالو واپسي یقیني کړي. مشال ریډیو چکلا د مصری خان مومن نه تپوس وکړو چې د داخله وزیر د بیان په حق لای د پاکستان حکومت سره څه خبرې شوې دي، نو په جواب کې نو موړې وایي
نن خبر خو ځان وزیر پرون د خبر په مجلس کې مونږ سره وکړه، مونږ را لښتر خمخه شروع کړو.
د یادونه دا چې د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ د ملګری ملتونو د کډوالو لپاره های کمشنر انټونیو ګټرز چې د روان کال په جون میاشت کې د اسلام آباد په سفر وو، سره ګډي خبري غونډې ته ویلي چې په پاکستان کې د لسو لکو نه زیات غیر رجسټرډ کډوال میشت دي او ډیر زر بعد دوی رجسټریشن شروع کړی شي. بلخوا په پاکستان کې میشت د رجسټرډ کډوالو په یاد ملک کې د اسارتیا موده غزولو په حق لا د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ د نهه پورس ایوي خبري غونډې ته وویل چې د افغان کډوالو ستنېده بعد یو درشتم دسمبر 2015 نه پس په دوه کالو کې بشپړول شي او ایوازې د پاکستان کابینه د افغان کډوالو په پاکستان کې د اسارتیا موده غزولې شي. د ملګری ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر تر مخه چې دا مهال په پاکستان کې د 15 لکو څخه زیات رجسټرډ کډوال ژوند کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د پاکستان پوز مشر پرون کراچۍ ته د خپل سفر په ترڅ کې په هغه خار کې د ترهګرۍ سره د تړلو مقدمو اوریدو لپاره او د دې لپاره چې د کار نور هم چټک شي د پوزي عدالتونو د شمیر زیاتولو اعلان وکړ. نوموړي د غراز ویلي تر هغه چې په کراچۍ کې د وسلوالو فعالیتونه او په حکومتي ادارو کې د غلا غلطې پیښې په بشپړ توګه له منځه وړل شوې نه وي، په هغه خار کې به د امنیتي ځواکونو عملیات دوام ولري. بلخوا د چارو پوهان وایي د کراچۍ امنیتي وضعیت د مخکې پرتله یو څه ښه شوی او پوز غواړي چې دغه لاسته راوړنه له لاسه ورنه کړي. د اسلام آباد د رابعې اکرم خان رپورټ.
د آی ایس پی آر لاړخه جاری شوی خبر پاڼې په وینا چې په کراچۍ کې د امن او امان په اړه د یوې غونډې مشري کول په وخت د پاکستان پوز مشر اړوند ادارو ته هدایت وکړو چې د کراچۍ اپریشن د تر هغه وخت پورې جاري وساتل شي چې تر څو وسلوال، جرایم پیشه، مافیا او د کرپشن خاتمه نه کیږي. په دې غونډه کې عسکري او د پولیسو مشر ولې هم ګډون وکړو چې په کې ډی جی رینجرز جنرل بلال اکبر او د سند صوبې د پولیسو مشر آی جی غلام حیدر جمالی جنرل راحیل شریف ته د کراچۍ اپریشن په اړه بریفینګ ورکړو. د ذکر ده په دې موقع جنرل راحیل شریف د پولیسو په کارکردګۍ کې بهتري راوستلو لپاره او تربیت لپاره د 6.5 کروڑ سامان هم د کراچۍ پولیسو ته ورکړو. کراچۍ ته د آرمی چیف دورې او پوځي عدالتونو شمیر زیاتولو منصورې په اړه د سیاسي چارو کارپوه امل خټک وایي چې پوځ غواړي چې کراچۍ اپریشن سر ته ورسوي او نه غواړي چې د رفتار پر وشي.
کوم غواړي چې دغه اپریشن دې وشي یا چې دنه د دې کې ځنې کوم خلکو خلاف کیږي هغوی ته د ځینې مراد ملاو شي، نو هغوی په ښکاره ووایي چې نه، اپریشن به په دې شکل کې روان وي او تر هغه پورې به روان وي تر څو پورې چې دوی خپل اهداف نه کړي. نو دا یو قسم ته چې دی نو د سیاسیانو او د فوجیانو منځ کې چې کوم یو بدګماني ده یا د اپریشن حوالې سره چې کوم اختلافات دي، دا د هغې په پس منظر کې د رئیس شریف صاحب دورې ته کتل پکار دي.
دفاعي چارو کارپوه پخوانی بریګیډیر سید نذیر په وینا چې پوځ د کراچۍ اپریشن کې توندوالی راوستل غواړي او دا اپریشن په دویم مرحله کې داخليږي. د ته په وینا چې په دې مرحله کې به د وسلوالو عناصرو په شا ولاړ خلکو او نیول شوو خلکو خلاف کاروایی کوي او هم دې له وجې د پوځ مشر پوځي عدالتونو په شمیره کې اضافه وکړه.
وڅوک همې په جرمونو کې راغلي دي، بل تختول او پاغي باندې به تاوانونه غوښتل، دغه ډیر کم شوي دي. ټارګټ کلینګ او چرا قبضه ګروپ چې کم دي هغه هم دغه کم شوي دي. بل طرف ته تب ته هم لاس اچولې شوې دي. نو ضروري خبره چې څوک چې راغوي مرګرته کوي، څوک چې پولیټیکل لاس
د فکر د متحده قومی موومنټ په 12 اگست کراچۍ کې روان اپریشن خلاف د تحفظاتو اظهار کړی وو او قومي او صوبایي اسمبلیو نه استعفی ورکړی وي. د ایم کیو ایم د استعفو په معامله د حکومت ایم کیو ایم سره مذاکرات هم روان دي چې پکې د حکومت لاړخه مشري د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن کوي.
د مشال ترڅنګ اوسه
دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی د مازیګر 15 بجې کیدونکو دی د مجید بابرنا لند خبرونه اور
نن په بنو کې د شمالي وزیرستان سره د تعلق لرونکو قبیلو مشرانو یو ویلوې جرګې د حکومت نه خپل سیمه ته زر تر زر د ستنېدو غوښتنه کړې ده. د خیبر قبایلي سیمه د قومي اسمبلۍ غړی حاجي شاه جوګل وایي چې دوی د قبایلي سیمو د پرمختګ لپاره یوه اووه نکاتي اجنډا جوړه کړې چې د منظورۍ لپاره به یې ډېر زر حکومت ته وړاندې کړي. د مومندو قبایلي سیمې د پړانګار مشرانو د پاکستاني حکومت غوښتنه کړې ده چې په سیمه کې د ترقیاتي منصوبې پراخې کړل شي. نن په راولپنډا کې د پاکستان د پوځ د مشر جنرل اهل شریف او د امریکې د مرکزي کمانډ سینټ کوم مشر جنرل لوید آسټن ترمنځ ملاقات شوه. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې پوځیان چې په مذاکره کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد په عملیاتو بوخت دي او زر به د ولسوالۍ د مخالفینو له وجوده پاک شي. د افغانستان د کډوالو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی ویلي چې افغان کډوال تر دوه نورو کلونو پورې هم په پاکستان کې پاتې کیدی شي. ملګرو ملتونو پرون ویلي دي چې د بالکان هیوادونو لارې یورپي هیوادونو ته د تلونکو کډوالو شمیره د ورځې په حساب 3000 ته رسیدو امکان دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ویلي دي چې د حقانی شبکې د یو مشر ورور عبدالعزیز حقانی د ترهګرو په نړیوال ځانګړي فهرست کې شامل کړی دی. په سپین او مراکش کې پولیسو هغه سور لستنه د شک په بنیاد نیولې دي چې په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لپاره خلق برتي کول. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د دې هیواد وزیر اعظم ته د نگران کابینې د جوړولو دنده وسپارله چې د نومبر میاشتې تر ټاکنو پورې حکومتي چارې پر مخ بوزي. د امریکا د دفاع وزارت پرون وویل چې له ترکی سره د یوې معاهدې تخنیکی اړخ بشپړ کړی چې پر اساس به ترکی د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې داعش پر ضد په عملیاتو کې ګډون وکړي.
لن خبرونه مول مجید بابر اوریدل او سوریدونکو د ځینو پاکستاني اورس پانو د نننۍ ویداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال سراج ظهیر ناورو
نن د پیښور نخ پریدون کې آج ورس پانه خپل ادارې په قبایلی سیمو کې د بلدیاتی انتخاباتو په ضرورت باندې لیکلي او ویل شروع نه قبایلی سیمې د پاکستان په کامی بهر کې نه دي شامل کړې شوی او د غرنګ د فټا اولست په فیصله سازي کې برخه هم نه ور کړې شوی. نو دا وجه ده چې دغلته د اربون روپو منصوبې بې ځایت للی دي او لست یې هیڅ ګټه نه رسیدلې او دا شان خلک نن هم د بنیادی ضرورتونو نه محرومه پاتې دي. د ادارې په وینا چې اوس د خیبر پختونخوا گورنر دا خبره کړي چې په فاټا کې به بلدیاتی انتخابات کولې شي او د دې لپاره به د قبایلی سیمو د حالاتو پر وړاندې کې نظام جوړولې شي. نو کچري حکومت دا فیصله عملی کړه نو د فاټا اولست به لدی ډیره ګټه ورسی. ادریا اخیری کې وایي د فاټا لپاره اکثر داسې اعلانونه کیږي خو بیا عملی نشي. نو باید د فاټا ټول د پارلیمان غړي په حکومت باندې زور راوړي چې دغه د بلدیاتی انتخابات زر تر زره وکړي ځکه چې بلدیاتی نمائندگان د او د حکومت ترمنځ د یو پل کردار ادا کوي. نو دا شن به د قبایلی سیمو مسلې په خشن هواری شي. بل پلو جنگ رسپانه خپل ادارې کې د وزیر اعظم نواز شریف لخلي لیکي چې د ترهګری خلاف روان په قومي اکشن پلان با په سختۍ سره عمل درآمد کولی شي او چې څوک هم په فرقیز اړی ګړی کې ککړ وي د هغوی پر ضد به سخت کاروایی کوي. ادارې وړاندې لیکي چې د فرقوارانه ترهګری نه به شک چې پاکستان ته ډیر نقصان رسیدلی دی او د لړکی د حکومت خوا د سختی کاروای فیصله بیخی سماده خو باید چې په دې اړه د مختلفو فقو علما کرام او د دینی مدرسو مشرولي په اعتماد کې واغستل شي او په دې حواله یو غوړه کړن لارې جوړ کړی. ادریا اخري کې لیکي حکومت له دا هم په کار دي چې د مدرسو د مشرانو او عالمانو تجویزونه او مشورې په نظر کې وساتي او دا تاثر هرگز ور نه کړی چې ګنی حکومت د یوې فرقې سره نرمي خای او د بلې سره سختی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
فارن پالیسی مجلې د افغانستان د روغ جوړې په خبرو کې د امریکا او نړیوالې ټولنې د رول او نیویارک ټایمز رسپانې بیا د افغانستان په جګړه کې د عام افغانانو د وژنو پیښو په اړه د امریکایي پوځ لخوا پر پیل شوو پلټنو لیکنې خبرې کړې دي چې تفصیل به یې له انیس اجمل واورو.
فورن پالیسی مجلې لیکي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی دا خبره سمه ده چې پاکستان دی د افغانستان د سولې او ثبات په لړ کې نورم ډیر څه وکړي، خو د زیاتره افغانانو د دریس چې په افغانستان کې د تشدد جړې د پاکستان د بهرنیو پالیسیانو وجه ده سم نه ده. مقاله لیکي که څه هم پاکستان د سولې د خبرو لپاره ډیر څه کولی شي او باید چې د لړ کې مرسته هم وکړي، خو د پاکستان په طالبانو سیاسي معاهدې ته د راوستلو لپاره اثر اوس کافي نه ښکاري. فورن پالیسی لیکي چې په افغانستان کې امن ممکن دی، خو د دې لپاره د سیمې بهر هم د کوششونو کولو ضرورت دی، ځکه چې د سپاړه چې طالبان اندېښمن دي هغه د نړیوالو په لاسونو کې ده. مقاله لیکي باید امریکا د خپل رول څرګندونه وکړي چې دا هیواد نور د مینسکړي او د وسلوالو پر ضد د جګړې لپاره د اتحادي په توګه کردار نشي ترسره کولی. مقاله لیکي زیاته مهمه دا ده چې د امریکا په مشرۍ نړیواله ټولنه د افغان حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو بیا شروع کولو او د لړکې د باور جوړولو لپاره چې پکې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر بیرته پرانستل، د قیدیانو تبادله، د امریکا او د ملګرو ملتونو د بندیزونو د لیست نه د طالبانو لرې کول او مشروطه ډسبندیانې شامل دي سمې مرستې وکړي. بلخوا نیویارک ټایمز رسپانه لیکي د مغربي هیوادونو یو لړ پوړي چارواکي د ګلپروس ویلي دي چې د امریکا پوست په افغانستان کې په 2012 او 2013 کالونو کې د لږ تر لږه د هغو 1000 عامو وګړو د وژنې د یوې لړۍ په اړه دوباره پلټنې پیل کړې دي چې افغان چارواکي یې تورونه د خاصو ځواکونو په یوې ډلې اچوي. روسپانلی کې افغان پلټونکو ته یو داسې ویډیو په لاس ورغلی ده چې پکې یو ژباړونکی چې د زکریا کندهاري په نامه یادیږي او په زکریا نورزی هم پیژندل کیږي په نرخ سیمه کې پر یو سړي تشدد کوي او پوښتنې ترې کوي. پلټونکو ویلي دي چې د خاصو ځواکونو ډله په نرخ کې د ولسوالۍ دفتر سره نږدې اوسېدله او دغلته د افغان ځواکونو د مرکزي استخباراتي ادارې دفتر هم دی. د بشري حقونو ادارې هیومن رایټس واچ ول سیډونکي پاتریسیا ګراسمن د امریکایي پوست پلټونو د ریپورټونو په محتاط ډول هرکلی کړی دی او ویلي دي چې دا پلټنې ډېری مخکې کول پکار وي. نوموړي ویلي دي پلټنې باید داسې وشي چې آیا امریکایي ځواکونه په دې کې نیغ په نیغه ښکېلو او دا چې دوی د دغه پیښې نه خبر هم وو او کنه.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
فرانس پریس خبری ایجنسی په سوریه یا شام کې د بشر الاسد د ځواکونو په لیکو کې د جنگیدونکو افغانانو په اړه رپورت خپور کړی دی. ایجنسی وایي پیران کې میشت افغان کډوال د تهران په مرسته شام ته لیږدول کیږي او هلته د رژیم مخالفه وسلوالو پر ضد جګړه کوي. عبدالحی کاکړ تفصیل راکوي.
فرانس پریس خبری ایجنسی لیکي د ایران محافظه پاسداران په هغه هیواد کې میشت 6000 کډوال برتی کوي او د جګړې لپاره شام ته لیږي. ایجنسی د 15 کلن هزاره توکمه حیدر له میرمنې جهانتاب رحیمی سره خبرې کړې دي. دا وایي خاوند یې یو میاشت مخکې ورته ټلیفون وکړ او وی ویل چې شام لزی او کېدای سي بیا بیرته رانسی. دا زیاتوي له حیدر سره د $100 او د ایران د استوګنې د رسمي اجازه نامې شمنه سبب خود دې په خبره دې ورته خواست وکړ چې مزه او ځان د پچو پیسو لپاره موښنه. خود اجنس پوینا څو ورځې وروسته حیدر شام ته ولاړ او بیا څو وخت پس ایرانی چارواکو د کورنۍ ته د مرګ خبر ورکړ. د شمالیشا د چارو پو فلیپ سمیت فرانس پریس خبری اجنس ته ویلي دا وخت د یو اټکل لمخي په شام کې د 2015 په منځ کې افغانان په جګړه بوختي. د پوینا ایرانی چارواکي د افغان کډوالو استحصال کوي، ځینې مجبوروي چې جنگ ته لاړ شي او ځینو ته د استوګنې اجازهنامو او د معاش ورکولو تمه ورکوي. خبري اژانس زرتبي په کابل کې ایران سفارت دا تورونه ردوي چې ګواکې افغان کډوال شام ته لیږي چې حتی د بشار الاسد د ځواکونو په لیکو کې د هغه د مخالفه وسلوالو پر ضد جګړه وکړي. خو د اجنس په وینا تیر کال د اسد مخالفه جګړه مارو یو داسې ویډیو خپره کړې وه چې پکې په وینو لړلې یو افغان وای دی په ایران کې په ناقانونه توګه اوسېدی او چارواکو ورته وویل یا خو د $600 په بدل کې شام ته د جګړې لپاره ولاړ سه او کنه نو له هیواده وتلو ته تیار سه.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یہ جواب درکئی
وګ ورته ونیسی
هر ما خام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د افغانستان په هلمند ولایت کې د ناټو دو پوځیان په حمله کې چې ویل کېږي د افغان امنیتي ځواکونو له منځه دوه سرتیرو پر هغوی ډزې کړي وژل شوي دي. ناټو د وژل شوو پوځیانو نه هویت او نه هم د پیښې ځای په ډاګه کړی. خو له دې مخکې د روان میلادي کال پیل راهیسې په دا ډول ورته دوه پیښو کې یو امریکایي سرتیری او درې امریکایي ملکي ټیکهداران وژل شوي ول. دا نوې پیښه په هغه ولایت کې شوې چې پکې وسلوال طالبان ډېر فعال ګڼل کېږي. نوریاس نوري تفصیل لري.
نړیوالو ځواکونو وویل دو تنو چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو یونیفورم یې اغوستی و نن د یوې پوځي اډې دننه په ډزو د ناتو دوه پوځیان ووژل. ناتو په خپره کړي بیان کې دغه پیښې په اړه زیات جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي دي چې دا پیښه د افغانستان په جنوب هلمند ولایت کې شوې چیرې چې د ډیری نړیوالو ځواکونو ډیره برخه امریکایان دي. داسې ښکاري چې دا به هم د افغان امنیتي ځواکونو له منځه پر نړیوالو ځواکونو د حملو وروستۍ بېلګه وي. د روان کال له پیل راهیسې دا ډول دوه نورې حملې هم شوې چې پکې یو امریکایي سرتیری او درې امریکایي ملکي ټیکهداران وژل شوي وو. په جنوري میاشت کې د کابل په هوایي ډګر کې یو افغان سرتیری په ډزو درې امریکایي ټیکهداران وژلي وو. په اپریل میاشت کې هم په جلال آباد کې د امریکایي ځواکونو په اډه کې دننه یو افغان سرتیری په ډزو یو امریکایي سرتیری وژلی وو. په هلمند کې دغه نوې پیښې په اړه ناتو تر اوسه د وژل شوو پوځیانو هویت نه دی په ډاګه کړی او نه هم د پیښې ځای ښودلی دی. خو ناتو یوازې دومره ویلي چې افغان پوځي یونیفورم لرونکو د پوځي اډې دننه پر هغې ارادې ډزې وکړې چې نړیوال سرتیری پکې سپاره وو. تر اوسه د دغې حملې مسؤلیت چا یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. خو د اسوشیټد پرس آژانس په وینا په تیرو وختونو کې د ځینو دا ډول حملو تر شا وسلوالو طالبانو لاس لاره او د ځینو تر شا یې انفرادي انګیزې پرتې دي. دغه حمله په هلمند کې په داسې وخت کې شوې چې نن سهار د موسی کلا ولسوالۍ د سقوط خبر ورکړل شو. دغه ولسوالۍ چې له څو ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو له څو اړخونو محاصره کړې وه، د افغان سیمهییزو چارواکو په وینا نن سهار وروسته له هغې طالبانو ونیوله چې له څو اړخونو په سلګونو وسلوالو پرې برید وکړ. د هلمند ولایت شورا مشر کریم اتل دې آژانس ته ویلي چې له څو ورځو راهیسې په سیمه کې امنیتي ځواکونه له خطر سره مخامخ و، خو مرکزي حکومت د هغوی د ملاتړ لپاره تر اوسه نوي ځواکونه نه دي وراستولي.
نوریاس نوری ول پاکستان خبریدونکو کې ایکسپریس ټریبیون رسپانه د افغان طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر د ورور ملا عبدالمنان لخلی وایي چې د ملا عمر ترمړینې ورسته د طالبانو د مشرۍ پر سر د هغوی ترمنځ پیدا شوي اختلافات ختم نه شول، نو کېدلی شي د دغه ډلې دننه جګړه پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې د ملا عمر تر مړینې وروسته ملا اختر محمد منصور د طالبانو نوی مشر ټاکل شوی دی، خو ځینې طالب مشرانو په خپله د ملا عمر د کورنۍ غړي له دغه پریکړې سره اختلاف لري. د مقالې مهم ټکی ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
ایکسپریس ټریبیون رسپانه لیکي د طالبانو د مړ شوي مشر ملا محمد عمر رور ملا عبدالمنان د نهي پورس خبرداري ورکړي چې کده ډلې نوي مشر ملا اختر منصور او داغه د مخالفینو ترمنځ خپل منځي اختلافات ختم نشي، نو ممکن ده په لیکو کې د نننۍ جګړه پیل شي. رسپانه لیکي د طالبانو د ځینو مشرانو په ګډون د ملا عمر کورنۍ د ملا اختر منصور مشري نه مني او داوه کوي چې هغه مذهبي عالمانو او د مشرتابه د کونسل غړو په اکثریت سره نه دي منتخب کړي. خو بیا د ملا منصور پلویان دغه داوه ردوي او وایي چې د یادې شورا 95% غړو یې انتخاب کړي دي. د علما شورا غړي مفتي معصوم افغاني ورسپانې ته ویلي دي چې د مذهبي مشرانو یو ډله چې د دغو اختلافاتو د لرې کولو لپاره منځګړتوب کوي له مخالفینو یې د فیصلې کولو واک اختیار ترلاسه کړی دی. خو بیا ملا منصور دغو ملایانو ته په واک ورکولو لا نه دی رضا شوي. د مفتي معصوم په خبره دی پر اعتماد دی چې منصور به دغو علماو ته په دوه درې ورځو کې دننه واک اختیار ورکړي. رسپانې لیکي په عین حال کې ملا عبدالمنان د هغو معلوماتو د ترلاسه کولو خبره کوي چې د ملا منصور پلویان د هغو کسانو خلاف فتوا جاری کول غواړي څوک چې لاغه سره د بیعت کولو نه انکار کوي. نوموړي له افغانستان په ټلیفون رسپانې ته وویل چې مجاهدین د داسې فتوا نه مني او د مذهبي علماو فیصلې ته دې انتظار وکړي. دغه په خبره کچري د علماو د فیصلې نه مخکې یو طرفه فتوا جاری شوه، نو ښایي دغه اختلافات لا زیات شي. دا چې د ملا عمر کورنۍ ولې د ملا منصور مخالفت کوي، د دې پوښتنې په جواب کې ملا عبدالمنان رسپانې ته وویل چې هغه د ملا عمر تر واک لاندې خپل یو کمانډر وو. دغه په خبره دوی دا کلکه عقیده لري چې د دوی هدف مقدس دی او یوازې په هغه صورت کې ترلاسه سکه دی شي چې نوې مشر د علماو مجاهدینو او باسر شخصیتونو په اتفاق رائے سره منتخب شي.
ملیحا میرزاده وا د افغانستان د ننګرهار ولایتي شورا غړو پرون یو خبري غونډه کړې چې پکې دغه ولایت امنیتی او اداري وضعیت د اندېښنې وړ بدل دی. دوی له مرکزی حکومت غوښتي چې په ټولو ولایتي ادارو او ولسوالیو کې د مثبت بدلون راولي. په دغه اړه اورو د جلال آباد نه د مشال ریډیو د خبريال باز محمد عابد پر رپورټ کې.
د ننګرهار ولایتي شورا غړو د سه شنبه په ورځ په یو خبري ناسته کې د دغه ولایت امنیتي او اداري وضعیت د اندېښنې وړ وباله. د ننګرهار ولایتي شورا مرستیال ډاکټر محمد ناصر کامول په خپلو خبرو کې وویل دولت دې د دغه ولایت امنیتي وضعیت ته پام وکړي او د وسلوالو مخالفینو د نفوذ مخه دی ونیسي.
ننګرهار کې اوسنۍ حالت د منځلال نشینو تاسو به وګورئ چې د دولت مخالفین جدي ورستر بلې پیوړی تلور مې شمخ کې شنوارو کې په یو کلی کې دایښ مسله وه او تقریبا د شنوارو ډېر ولسوالیو کې دایښ نفوذ کړی دی او ډېر ځای خلک هغه را بي ځای شوی دي. نو د ننګرهار د ولسونو په سازي بیا هم د مرکزی دولت او هم په محلي دولت باندې غږ کوم چې دغه مشکل ته نور د پای ټکی کېږدي.
د ننګرهار ولایتي شورا غړي ذبیح الله ازمري په خپلو خبرو کې له دولت نه وغوښتل چې د ننګرهار په ټولو ادارو کې د لپساد نه پاک په کار پو او هیواد پاله خلک په کار او ګمارل شي.
په اول قدم کې موږ غوښتنه همدار چې په ننګرهار کې اصلاحات راشي، په کار پو اهل او بااحساس وطن پرست خلک په دندو وګمارل شي او دغه ټیکدار د اداراتو مسؤلین او ولسوالان موږ خلاص شي. که چیرته فرمایشي خلک په روابطو په استناد باندې ولاړ خلک دلته په ولایتي اداره کې په دندو وګمارل شي، تاسو به شاهدان دي چې موږ به د هغې سره مخالفت کوو.
د ننګرهار ولایتي شورا وکیلان په داسې حال کې له مرکزي حکومت نه د ننګرهار په ادارو کې د مثبت بدلون غوښتنه کوي چې ټاکل شوې وه چې د تېرې دوشنبې په ورځ د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ننګرهار ته په خپل راتګ سره د دغه ولایت په ادارو کې ژور تغییرات راولي. خو د ننګرهار د والي سلیم خان کندوزي په وینا د ولسمشر راتګ د خرابې هوا له امله وځنډېده. د یادولو ده چې د تېرې دوشنبې په ورځ د ولسمشر راتګ ته له بېلابېلو ولسوالیو څخه په سلګونو تنه قومي مشران، د مدني ټولنو ګڼ شمېر استازي او یو شمېر ځوانان وربلل شوي وو چې د ټولو په سیرو کې د ننګرهار په ادارو کې د ژور بدلون هیلې پیدا شوې وې. خو د ولسمشر د سفر ځنډېدو خلک یو ډول ناهیلي کړل. ولې تمه لري چې ولسمشر به ننګرهار ته راځي او په ټولو ادارو کې به ژور بدلون راولي؟ باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال تر رڼا لاندې
را دا ویداری غلطه ده چې د دهشتګردي مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوپه
ډیره سخت راوړی تیره هر څه ته
دښمن کله مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې عبای د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
ایشیایی ترقیاتی بانک د پاکستان لپاره د کال پر سر د یو ارب او شل کروڑ ډالره امدادي پیکیج منظور کړی. ویل شوي دغه پیسې په پاکستان کې په پرمختیایي کارونو او همداراز د هغه هیواد د حکومتي ادارو د پیاوړتیا پر چارو لګول کیږي. د اقتصادي چارو پوهان وایي هغه مالی مرستې چې د نړۍ هیوادونه پاکستان ته ورکوي په سمه توګه نه مصرفیږي او ځکه نو د دوی په خبره ګټه پاکستانی ولس ته نه رسیږي. له اسلام آباد سراج زهیر رپورټ راکوي.
اسلام آباد کې د ایشیایي ترقیاتی بینک لخوا جاری شوی بیان تر مخه چې پاکستان کې د انفراستراکچر د ادارو د مضبوطۍ او ځوانانو ته روزګار ورکولو لپاره ایشیایي ترقیاتی بینک د 15 کالو لپاره د شپږ ارب ډالر امدادي پیکیج منظوري ورکړې ده او دې لړ کې به هر کال پاکستان ته یو ارب شل کروڑ ډالر ورکوي. بیان زیاتوي چې دا پیسې به په پاکستان کې د انفراستراکچر په ګډون په شپږو څانګو کې خرچ کولی شي چې پکې د سړکونو جوړول او د تاوانۍ منصوبے هم شامل دي. په اسلام آباد کې د اسلامیک انټرنیشنل پوهنتون د معاشیات او استاد او تجزیه کار ډاکټر مراج الحق وی چې دا ډیر لوی رقم دی او لدې د پاکستان په معیشت او د ادارو په خوالي کې ډیر فائدہ کې دی شي خو د پاکستان حکومت یې په سنجیدګۍ سره خرج کړي.
کوم الله تعالی مونږ تخپل کم ذرایع او کم وسایل را کړی دي چې هغه مونږ په پر په صحیح طریقه سره یوټیلایز کو او دا غي फायदा او دا غي کم میوه چي ده چې هغه عوامو ته ورسېږي. نو دا خو حکومت ته یو اپرچونټی ده او یو گرین سیګنل دی چې ایشین ډیولپمنټ بینک چې دی نو هغه یو امدادي پیکیج د ګورنمنټ آف پاکستان لپاره اناؤنس کړی دی. نو ګورنمنټ آف پاکستان د پکار دی چې دا د ایشین ډیولپمنټ بینک په ډایرکشن باندې پاغي باندې دی ولګي او عوامو ته پکار دی چې دی پیدا میرا وشي.
یو بل د معاشي چارو تجزیه کار اکرامتی هم په دې اړه مشال ریډیو ته وي.
امدادونو او دا چې کم کړی دی دا چې پاکستان ته ورکړی کیږي نو دغه یو سیز وی چې هغه ته وایي ایس پی پی دا پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام سے دے دا وفاقی حکومت چلائی اس بات کی کمی پیسی دی کہ دا عوام خرگڑن راضی دھاگے وجہ دا کہ کم ٹیکے دی ور کئی آگا کمپنیاں نے کی ہوئی آگا بنیادی طور پر دا فوج بھی لکا ایف ڈبلیو او اور نور ادارے آگا جکم کارونا کئی نو آگا جواب دے نہیں دی پارلیمنٹ تا لہٰذا آگے پکے خری پیسے جو ہم سویلین ہم دا کار کئی اور کانٹریکٹس کے مورک کی یہ آگے کے بڑے وقت سے کی گی لہٰذا پرفارمنس دیر لو
ذکر دا دروان کال پا جون میاش کے ہم ایشیائی ترقیاتی بینک پا پاکستان کے دا کال 2014 لسم دا سیلاب لوجے قرآن شو کورنو او سڑکونو دا بحالی لپارا پاکستان تا 240 ملین ڈالر امداد ور کڑے وو سراج زہر مشال ریڈیو اسلام آباد
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
د خیبر پختونخوا د سواد د مرکزی خار منګورې اوسیدونکې 14 کلنه سنبل وای د کورنۍ غربت د تاړ کړې چې د سیمې د خلکو د واده خدای په محفلونو کې وګړيږي د دې په خبره پلار یې ناروغ دی او د ګټې وټې نور هیڅ څوک نه لري له سنبل سره په سواد کې د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان خبرې کړې دي او د رپورټ یې پرې جوړ کړی دی
څوک یو تور سریم نه غواړ چې زه د سی و درې کم چاته دی په خپل پخ پګړ شم یا د سو کم یو تور سریم د نه غواړ خو مونږ ډیر د مجبورای نه دی دا پن مخفل کو
د سواد منګورې 14 کلنه سنبل وای چې ارمان می دا او چې واده شم او په خپل کور کې په عزت ژوند تیر کم ولی خبر نه چې په ژوند کې به می داسې سختی وي وای چې سو میاشت وړاندې می پلار فالج وو او په کټ شو دغه رنګه مشر رو می هم بیمار دی په کور کې د خرچه او دوای رقم نه وو نو د ګډا پیشه می اختیار کړه
زما والد صاحب پالجو نو زه دغه مجبورې نه دی پن تر عالم زمون د کور خرچه چې به می کم رول کول نو دغه ما زه خراب شو او خور می دا هغه ټی بی بیمار ده نو زمون د کور د بوج د چوتول سوک نو نو ما بیا دی پن ته غاړه کې خو ده
سنبل جاتوی چې په ناروغ پلار رور او د خور په علاج می ډیر رقم لګي دغه رنګه په وړو کې شان کور کې په کرایه اوسېږو او ما ته په دې وطن کې داسې بل روزګار نه ملاویږي چې د دوی علاج پر وکم او نه راسره دولت یا غیر دولتي ټولنې مرستې کوي چم گاوند نه په پټه ودونو ته زم او دوی لا رقم پیدا کوم
ما د سینه ډیر تعلیم کړی دی چې زه دا نوکری وکم ما ته ډیره تنخواه میلاو شي زه په هغې کې خپل کور خرچه او دا وکم دسی مال نه س نور نور راځي او نه په نور نور کې دا بیماریا نه کې گدري کسان دي د کور خرچوم ده بلونه راشي د کور کرای شي هر څه شین پدې کې به مونږ ځان کم کمی ته مخ کې کوم زمونږ دونه وس نشته دې بس ته کرکټ کې پروت ته زمونږ دونه وس نشته چې مونږ هغه ته گاډي والو او د ته ساتنګ شي مونږ یې بار ته بس بس مونږ دغه چې نا جوړ شوی دن بس پدې کټ کې پروت ته
سنبل مور بی بی حسن پری وای چې لور می د کله نا سړو ته په میدان کې غډیږي پزړه ډیره سخت اوړم ولې د کور نور تنانو لپاره می پزړه کانه اخو ده او لور ته می د غډا اجازه ورکو
موږ د خدای تعالی جزانان یو زمره خوان بیمار ده نو موږ په دې باندې دار او سماج د دای لا ډیر زیات ګران ده د دې لپاره می راوست اعظم پزړه باندې ډیر سخت تیریږي او زره د خپل خوان د لپاره ډیر ناکام ده کوم د خدای پاکه کې زمره بچي نو می لور نه جوړ ده می زوی نه جوړ ده می چله ده خاون نه جوړ ده په موږ ډیر سخت ده
د شپاړس کلنې سنبول د غستون زمو چې کله د سواد قامی اسمبلی خزینه غړي عائشه سید ته وړاندې کړه نو هغوی په ډیر د افسوس سرګندونې وکړې او مشال رډیو ته وویل
دا ذمہ داری زمونږ د حکومت د زمونږ د معاشرې د زمونږ د خلکو ده او زه ډېر په افسوس سره وایم چې حکومتونه هم هغه ذمہ داری یې نه ادا کوي کوم چې د هغو په کار دي انشاءالله زما به تاسو سره لوځي چې د دې جنې د دې ماشومې د زما بچې د دې د سپورټ کولو به زه پوره کوشش کوم چې د دې ته هنر وښیو د دې ته روزګار ورکو او انشاءالله د خپل ژوند ډېر په حیا په عزت او د سواد د نوم د اوچتولو لپاره به تیرې
د سواد شپاړس کلنه سنبول وای کچره دولت یا غیر دولتي ادارې د دوی د کورنۍ علاج وکړي او دوی ته روزګار میلاو شي نو دا به د ګډا پېشه پریک دي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سکو شپږ سو یویش په لنډو سکو 2013 پنځل زر درې سو شپېته پنځل زر اووه سو شپېته او د انټرنیټ لالاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلی شئ
د پاکستان سپریم کورټ د خیبر پختونخوا د کورنیو چارو سکرتر او د کرک ضلع مرستیال کمشنر ته امر کړی چې په کرک ضلع کې د شری مہاراج سمدی په نوم د یو تاریخي مندر د بیا بدولو چارې زر تر زره پیل کړي. په خیبر پختونخوا کې میشتو هندو اقلیتي وګړو د پاکستان سپریم کورټ د اقدام ستایل او حکومت یې غوښتنه کړې چې د ټولو لګکیو وران کړل شوي د عبادت ځایونه دې بیا ورته جوړ کړي. د پیښور شبیر جان رپورټ راکوي.
تیر ورځ د پاکستان سپریم کورټ د خیبر پختونخوا د کورونا چارو سیکرټری ارباب عارف د کرک ډیپټی کمشنر شعیب جدون او د پاکستان مسلم لیگ لخوا د کشمیر ډلو سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی غړی رمیش کمار ته وویل چې په کرک کې د دغه تاریخي مندر د بیا ودانۍ او خایس لپاره دی یو کارپو انجینیر یا آرکیټیکټ وټاکي چې دغه مندر په خپل اصلي حالت کې بیا جوړ کړی شي. د سپریم کورټ د دغه پریکړه په حق باندې د کرک ضلع ډیپټی کمشنر شعیب جدون مشال لیډو ته وویل چې وړاندې نه دوی د دغه مندر په بیا دانه کار پیل کړ دی ولی اوس په د سپریم کورټ د حکم تر مخه په خپل خصوصي شکل کې بیا جوړ کړی. مونږ په دې باندې چې کوم خاص دی ډیزاین دی کار شروع کړی دی. امول وړاندې هم دې نه چار دیوالی راتو کړی دا ولی اوس په سپریم کورټ په حکم باندې د لپاره یو آرکیټیکټ سلاکار ټاکو او د اوقافو محکمې ملګرو د هندو ورولې غړو سره په ګډه به د دې نقشه جوړ کړو او په خپل خاص شکل کې به د دې بیا ودانی پیل کړو. خولي وړاندې هم د سپریم کورټ په حکم باندې مونږ په دې باندې کار شروع کړو او دې باندې ډیر کار شوی هم دی. بلخوا په خیبر پختونخوا کې د کمشمیر ډلو او د هندوانو ډلو تنظیم مشر هارون سرب دیال مشال لیډو ته وویل چې باید په خیبر پختونخوا کې چې څومره هم د کمشمیر ډلو عبادت خانې دي هغه د تاریخي اساسه وګرځول شي او ټول د خپل حالت کې بحال کړي او د دې امنیت ته هم باور کړي.
سپریم کورټ آف پاکستان کې دی هغه ډېر اپریشیټ کوو چې هغه یو زموږ زیرینا چې کوم خواهش او هغه باندې چې دی یو سټپ واغسته او د دې بلر کې دا ویم چې زموږ سانه داغونه دي هغه ټول چې دی هغه هیستوري لري نو دې لپاره هغه آرکیالوجي لپاره یا زموږ د نوادرات کې راځي او د پاکستان یو ډېر غټه سرمایه ده زموږ نان مسلم هندوانو لپاره ډېر غټه سرمایه ده. نو موږ دا دغه کوو چې دا خیبر پختونخوا کې چې سانه باندې داغونه دي دا ټول چې دی هغه رینوویشن وشي او د بحالي لپاره چې دی عملي اقدامات وشي.
د پامل دا چې سمون د وړاندې پاکر کې د مقامي کسانو او د هندو رورولې غړو ترمنځ د دغه مندر پزمکه په ملکیت باندې شخړه را مخته شوې ولی د کرک ضلع ډیپټی کمشنر شعیب جدین داوا کوي چې هغه شخړه د خبرو اترو د لارې هواره کړې ده. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
اوریدونکو د روانې خبرونې د پای شیبی دی د مجید بابرنا لند خبرونه اورو.
نن په بنو کې د شمالي وزیرستان سره د تعلق لرونکو قبیلو مشرانو یو ویلوې جرګې د حکومت ته خپلو سیمو ته زر تر زره د ستنېدو غوښتنه کړې ده. د خیبر قبایلي سیمې نه د قومي اسمبلۍ غړي حاجي شاجوګل وایي چې دوی د قبایلي سیمو د پرمختګ لپاره یوه ونو کاتي اجنډا جوړه کړې چې د منظورۍ لپاره به یې ډېر زر حکومت ته وړاندې کړي. د مومندو قبایلی سیمې د پړانګار مشرانو د پاکستانی حکومت غوښتنه کړې ده چې په سیمه کې د ترقیاتي منصوبې پراخې کړل شي. نن په راولپنډۍ کې د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف او د امریکې د مرکزي کمانډ سینډ کوم مشر جنرال لوید آسټن ترمنځ ملاقات شوه. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې پوځیان په مساکله کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد په عملیاتو بوخت دي او زر به د ولسوالۍ د مخالفینو له وجوده پاک شي. د افغانستان د کډوالو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی ویلی چې افغان کډوال تر دوه نورو کلونو پورې هم په پاکستان کې پاتې کېدای شي. ملګرو ملتونو پرون ویلي دي چې د بالکان هیوادونو له لارې یورپي هیوادونو ته د تلونکو کډوالو شمیره د ورځې په حساب 3000 ته د رسیدو امکان دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ویلي دي چې د حقانی شبکې د مشر یو ورور عبدالعزیز حقانی د ترهګرو په نړیوال ځانګړي فهرست کې شامل کړی دی. په اسپین او مراکش کې پولیسو هغه څور لستنه د شک په بنیاد نیولې دي چې په شام او عراق کې د اسلامي دولت په سوال ډلې لپاره خلق برتي کول. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د هیواد وزیر اعظم ته د نگران کابینې د جوړولو دنده وسپارله چې د نومبر میاشتې د ټاکنو پورې حکومتي چارې پر مخ بوزي. د امریکا د دفاع وزارت پرون وویل چې له ترکی سره یې د یوې موافقې تخنیکي اړخ بشپړ کړی چې پر اساس به ترکی د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې داعش پر ضد په عملیاتو کې ګډون وکړي. د امریکا د دفاع وزارت ویان پیټر کوک پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې دا موافقه به په راتلونکو څو ورځو کې عملي شي.
د خبرونو لدې لنډي سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته رسیدي. تاسو کولی شئ په همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه واوري. یو لدې سره ما هارون بچا مجید بابر او زمونږ تخنیکی همکار علی ته اجازه راکړئ. الله پامان.